همکارم عصمت ساروان در یک برنامه دیگر با مطالب تازه با شماست. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیر مننه فروخ صاحب، تست دستری مشی قدر من آوردون کو سلامونه میومنی په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام شون پښیبو کې لرو په راپورونو کې یو د اچ په نګرهار کې دینی عالمانو طالبان او سختری زیړلې د اسلام په بدنامولو تور نکړي. لومړی د دې سات خبرونو باورې چې اجمل تورمان اوروي.
د القاعده شبکې مشر ایمانور زواهری په 14 دقیقي صوتي پیغام کې د طالبان له نوي مشر هبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سره د لیدلو پر مهال په ټینګار سره ویلي چې پاکستان د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دمشق کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې 12 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری د طالبان له نوي مشر هبت الله خونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې الزواهری د طالبانو نوي مشر ته خپل دا بیعت په 14 دقیقي صوتي پیغام کې څرګند کړی دی. د ولسمشر دوان مرسیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل له طالبان څخه د ایمانول زواهری ملاتړ په دې معنا دی چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیانو تراګرو اجندا عملی کوي. د مینپال په وینا طالبان له نړیوالو تروریستانو سره یو ځای د خپلو خلکو پر ضد درېدلې دي. هبت الله خونزاده څو ورځې مخکې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووشل شو. د افغانستان اجرائی رئیس وایي پاکستان د سولې په پروسه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د طالبانو مشر به هم په پاکستان کې وشل شو. عبدالله عبدالله دا خبره پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وکړه. د اجرائی ریاست د یو خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله وویل د افغانستان حکومت په خپل توان هڅه وکړه چې د پاکستان په همکارۍ په افغانستان کې د سولې پروسه چټک کړي، خو د ده په وینا پاکستان پر خپلو ژمنو ونه درید. په دې کتنه کې د امریکا خاص استازي له تروریزم سره د مبارزې او د سولې او ثبات لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رښتینی همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. افغان حکومت وی هیل لري چې د ولسی جرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان هر څومره زر چې ممکن وي تایید کړي. د ولسمشر د وایان مرسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به ولسی جرګه د ولسمشر د فرمان په تصویب سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لاره پرانیزي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت په دې هیله او په دې غوښتنه دی چې د ولسي جرګې درانه وکیلان ډېر ژر دغه تقنیني فرمان ته رایه ورکړي، تایید یې کړي، تر څو ټاکنیزو اصلاحاتو ته لاره پرانستل شي.
تر دې مخکې داسې انګېرل کېده چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د دې فرمان برخلیک به د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې څرګند شي، خو پرون په دې اړه د ولسي جرګې د غړیو ضد او نقیص غبرګونونو د دې فرمان تصویبېدل اراده دل د دې جرګې بلې غونډې ته وځنډول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره ورځ د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ په نام نوسیمو کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 کسه وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څخه په خبري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کې د مولوی نور الله او پهلوان طاهر په ګډون د مخالف وسلوالو مشهور کسان هم شامل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات والی وای په دې ولایت کې د یو ماسل د وژنې قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. محمد آصف رحیمی پرون هغه اعتراض کوونکو ته چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول شوی ول وویل چې څو کسان په دې تړاو نیول شوی دي.
به شما همه عزیزان اطمینان میدیم.
دوی تاسو ته ډاډ درکوم لماغه ساعت او شیبي چې دا جنایت شوی د هرات ولایت پولیسو جدي اقدامات پیل کړي او په لومړي قدم کې څلور تنه او د هرات د امنیت قمندان د سرګندون په بنسټ شپږ تنه عاملین او د دې وشنې محلکین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي. د پنځشنبه د ورځې په ماښام نا څرګندو کسانو د هرات د قولي اردو په سیمه کې یو محصل د چړو په گزارونو وواشه او درې تنه نورې ټپیان کړل. سره له دې چې تر اوسه د دې پیښې انګیزه څرګنده نه ده، خو اعتراض کوونکي وایي ځایی زورواکانو په دې پیښه کې لاس درلود. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شند بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 40 پولای، یو سترلنګ پاوند 98 افغانۍ 40 پولای، وای رو واوی افغانۍ 80 پولای، یو سودیریال 13 افغانۍ 15 پولای، یو د امارات درهم 13 افغانۍ او 15 پولای، زر پاکستانی کلدارې 650 افغانۍ، یو زر ایرانی تومنه 60 افغانۍ. او دا هم یو څو بهرنی خبرونه. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دمشق په څنډه کې 214 لک تر لګه 12 کسان وژلي او 55 نور ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. سنا خبري آژانس راپور ورکړی چې په دې 214 کې یوې ځانوژونکې برید وو او بل هم د هغه بم 14 و چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. دواړه 14 د سید زینب د زیارت د دروازې مخې ته شوې. د سوریه د بشري حقوقو د څارندلې چې مرکز یې بریتانیا کې دی ویلي په دې بریدونو کې 40 کسان وژل شوي دي. د داعش سلاوال ډلې د دې بریدونو پړه منلې ده. ایران د یو کاناډایي قاضي وروستۍ پریکړه غندلې ده. د قاضي پریکړه کړې وه چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماټیک اشتمنۍ د هغو بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګمان کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي. د ایران خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان جابر انصاري له خولې ویلي چې د کاناډا د محکمې دا پریکړه د دې هیواد د نړیوالو ژمنو سره په تضاد کې ده. د کاناډا په انټاریو ښار کې یوې محکمې د ایران د مدافع وکیل استدلال په ردولو سره حکم وکړ چې په کاناډا کې د ایران تقریبا 13 میلیونه غیر ډیپلوماټیک اشتمنۍ د هغو امریکایي کورنیو ته په تاوان کې ورکړل شي چې له 1933 میلادي کال څخه تر 2002 میلادي کال پورې په ارجنټاین، اسرائیل، لبنان او سعودي عربستان کې د برمتنیونې او بریدونو قربانیان دي. ګومان کېږي چې دا بریدونه به حماس او حزب الله تر سره کړي. محکمې ایران د حماس او حزب الله د فعالانو دروزونې او دې ډلو ته د مالی ملاتړ په برابرولو کې مسؤل وباله. او د اروپای اتلولیو د سیالیو په دوام کې تیرش په درې مسابقې وشوي. تر ټولو هیجاني او جنجالي لوبه د انګلستان او روسیې ته ټیمونو و چې یو پر یو مساوي شو. په دې لوبه کې چې د فرانسې په مارسی ښار کې وشوه او د تیرې شپې وروستۍ یا درېم مسابقه وه، د روسیې د ټیم پلویانو پر انګلیسي نندارچیانو حمله وکړه. خو د پرون ورځې لومړۍ مسابقه د سویس او البانیا ترمنځ وه چې سویس خپل سیال ته 1-0 ماتې ورکړه. له دې بریالیتوب سره سویس له فرانسې سره یو ځای د اول ډلې په سر کې ودرېد. د تیرې شپې په دویمه لوبه کې د ویلز او سلواکیا ټیمونه مخامخ شول چې 2-1 د ویلز په ګټه پای ته ورسېده. دا ورتر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. د افغانستان حکومت له طالبانو څخه د القاعده د ملاتړ د اعلان په وړاندې په عکس العمل کې وایي.
زواهری او د القاعده ملاتړ له طالبانو څخه د دې معنی طالبان د پردویو او بهرنیو ترهګرو اجنډا په افغانستان کې پلي کېدل غواړي.
د کابل دینی عالمانو د ننګرهار په یو جماعت کې بمی حمله غیر اسلامي وبلله. په ننګرهار کې دینی عالمانو طالبان او سخت دریځ ډلې د اسلام په بدنامولو تورن کړي.
چې الله په ذات مې قسم وکړ چې افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري، والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي، والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه.
د افغانستان حکومت وايي په اماراتو کې د افغاني پاسپورت ستونزه تر ډیره حل کړې ده. په لوګر کې وسلوالو درې خويندې وژلې دي. د دیو نورو موضوعاتو تر څنګ ژوند په شیبو کې 19 پروګرام لرو او د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان د ولسمشر مرسیال ویان دوا خان مینپال وی له طالبانو څخه د القاعده شبکې د مشر ملاتړ د دې څرګندوی دی چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو تروریستانو طرح عملی کوي. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې ویلي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو د نوی مشر حبت الله اخونزاده بیعت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل انبراندی کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا حبت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی. د رویټرز خبری اژانس رپورټ له مخې زواهری په یو 14 دقیقې غږیز پیغام کې ویلي چې د اوسامه بن لادن لامل سره سم د القاعده شبکې د مشر په توګه د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کوي او ټول مسلمانان د نوموړي ملاتړ ته بولي. تر اوسه پورې د دې غږیز پیغام کارواله نه دی تایید شوی. خو په دې اړه د افغانستان د حکومت خبرګون څه دی؟ د ولسمشر د ویاندوی مرستیال دوا خان مینپال ازادۍ رډیو ته وویل د ایمن الزواهری دا اعلان یو وار بیا د جوتوي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو اجنډا عملی کوي.
الزواهری او د القاعده ملاتړ له طالبانو څخه د دې معنا ده چې طالبان د پردویو او بهرنیو ترهګرو اجنډا په افغانستان کې پلي کېدل غواړي. دوی د بهرنیو ترهګرو سره یو ځای د افغانستان د خلکو وشل کېدل او د افغانستان د خلکو په وړاندې درېدل دي. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به ټولې هغه ډلې وځپي چې یا له بهرنیو تراګرو ملاتړ کوي او یا بهرني تراګر لوغوی څخه ملاتړ کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د رول د پراخولو سره په دې خاطر موافقه کړې څو د ترهګرو ډلو په ځپلو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړای شي. د امریکایي ځواکونو د رول په دې نوې پراختیا کې د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو زیاتېدل هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا د یار لس پخوانیو جنرالانو او ډیپلوماټانو په یو پرانیستي لیک کې ولسمشر باراک اوباما غوښتي و چې افغانستان کې د وسنې 9900 امریکایي سرتیري وساتي. د ډلې په دې لیک کې خبرداري ورکړی و چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په صورت کې به د القاعده شبکې او د داعش وسلوالې ډلې لپاره یو وار بیا د فعالیت لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې به د ترهګرو پر ضد عملیات دوام وکړي. ټونر وایي په افغانستان کې زموږ د روان ماموریت یوه برخه دا د څو ډاډ ترلاسه شي چې افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه خپل کار کولی شي او دویم دا چې موږ د القاعده شبکې په پاتې شونو او د داعش په وسلوالو پسې ځو او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوو. ایمن الزواهری د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وشل کېدو وروسته د دې شبکې مشر شو. رویټرز خبری اژانس وایي ګمان کېږي چې ایمن الزواهری به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې پټ وي. لا ټونر وپوښتل شول چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو د رول پراختیا به د امریکا د حکومت هغه هڅو سره په تضاد کې نه وي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په ملاتړ کوي. نوموړي په ځواب کې وویل چې د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي او دا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره غوره لار ګڼي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کابل علما او شوراوی د افغانستان او نړۍ مسلمانان باید د وسلوالو مخالفانو د غیر اسلامي کړنو پر خلاف راپور تشي. دینی عالمانو د ننګرهار په یو جماعت کې ورستۍ بمی حمله په کلکو ټکو وغندلاو دا ډول بریدونه د ټولو اسلامي او انساني اصولو سره په ټکر کې وبلل. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د کابل د علماء شورا وی وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې د روشې د مبارک میاشتې په احترام توتریخواله راکم کړي خو برعکس خپل بریدونو ته زور ورکړي. دوی د شنبه پورس په کابل کې د وی خبری ناسې پر مهال د ننګرهار په یوه جمعات کې بمی چاودنه او د وسلوالو لوري په لوی لارو کې د مسافرو برمتکول د اسلام ضد کړنې وبللې. دینی عالم او د کابل د حاجی چمن د جمعات امام مولوی عبدالرحیم عزیزی وایي نور د وسلوالو د غیر اسلامي کړنو پر ضد چوپ پاتې کېدل جنایت دی. د افغانستان او نړۍ له ټولو عالمانو او مسلمانانو وغوښتل چې د په خبره د وسلوالو د وحشیانه کړنو پر خلاف راپورته شي.
از همه ملت علما خواهش میست چې
دی وی لټول خلکو او عالمانو می غوښتنه دا ده چې ټول منابرو کې ساسو خبره خلک اوري له خدای ویره ولري که هر څومره وډار شي هغه زبونان کا وخت ورسیږي اول هوی چې ډیر ویریږي وښنی حق بیان کړی د خپل رور د ویني تویدنې په مقابل کې چوب کې ناستل جنایت دی
خاموش نشستان جنایت
دینی عالمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د مزینی په حصارک سیمه کې په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې درې تنه لمونځ کوونکي ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل که څه هم وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی خو دینی عالمان بیا تر ډیره د ملامتۍ ګوته طالبانو ته نیسي دینی عالم عبدالبصیر حقانی په دې اړه وایي
دې ته مبارزه نه وایي دې ته جهاد نه وایي بلکې دا زشت عمل دا عمل هغه عمل چې کفار په خوشاله کیږي هغه عمل چې يهود او نصارا په خوشاله کیږي
د کابل دینی عالمانو همدارز یو پریکړلیک په خبرولو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مبارزه د ټولو اسلامي او انساني اصول خلاف وبلله او غوښتنه یې دا و چې طالبان باید لزند پرته د سولې له بهیر سره یو ځای شي عالمانو په دغه پریکړلیک کې پر دې هم تاکید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د ستایلو وړ دي او ټول ولس او دینی عالمان باید تر شا ودرېږي وړاندې تر دې پر دینی عالمانو انتقادونه دا و چې ګواکې دوی په هیواد کې د وسلوالو د بریدونو د اکثرو مواردو په اړه چوپ پاتې کیږي خو دینی عالمان وایي له کومه چې د دوی امنیت هم خوندي نه دی نشي کولای په زغرده په دې اړه خپل نظر ورکړي
په ننګرهار کې په لسګونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي په دې اړه پرون شنبه په یوه غونډه کې دینی عالم مولوي کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفاده د پاکستان ګټو ته کار کوي
یلمن چې دی ولسوالی ونیول د چا بیرغ یې پورته کړ بل سپین بیرغ یې پورته کړ د پاکستان الله پاک د دې لپاره د جهاد پر ځای کړی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پر پورته کړي
مولوی کندهاری هم دراز ول د طالبانو مشان په پاکستان کې وو وژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خدای کبل شي پستر ګورین یا سر چا قتل کې رښتیا وس دا شر د افغانستان کې بندي وو کنه وو بندي د دې ځای ژوندې علاقه افغانان وسالمان دي کدي
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لوی دسیسه ده حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي
چې د الله په ذات مې قسم وکړم افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه والله د الله په ذات قسم دغه جهاد وي دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا پتو ده
له بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جماعت کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي
دا د اسلام د بدنامولو لپاره اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق شخ نه پورته کوي دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ
ساعت لس بجې او 19 دقیقې دی د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي پیلېږي د ماښام تر 8 بجو دوام کوي همدارس د ازادي رادیو خبرونې په اف ام 3.15 صفه په لوی شارونو کې اوریدل شي په دوړو صفو د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې هم اوریدل شي په لوګر ولایت کې درې خوندې د وسلوالو لوري په ډسو وشل شوې دي. دا پېښه په خروار ولسوالۍ کې شوې ده. د وشل شویو نجونو عمرونه د نهو او اتلسو کلونو ترمنځ ښودل شوې دي. دا اوتپن پرې راپور لري.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې وړم ورځ د دې ولایت خروار ولسوالۍ په مربوطاتو کې نامعلوم وسلوالو د یوې کورنۍ درې نجونې په ډزو وژلې دي. دا لوګر والی ویان سمیم صالح آزادی راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په خروار کې درې خویندې په یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې دي، خو وی ویل چې د لا زیاتو معلوماتو لپاره ولایتي ادارې د پلټنو په موخه امنیتي ادارو ته دنده سپارلې.
بلې تېره ورځ مازیګر لوګر د خروار ولسوالۍ جنګور په سیمه کې درې خویندې چې دوه تنه وسلوال ډوډۍ مخانیولې ده، درې واړې په ډز باندې شهیدانې کړې دي. همدا امنیتي اروپایانو ته دنده ورکړې، تر اوسه دغه پېښه وڅېړې او معلومه کړې چې دا څوک دي او چا راغله.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس دغو درې خویندو غوښتل چې له غونډیو د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي چې په لار کې د بیرته راګرځېدو پر مهال وسلوالو په ډزو وژلې دي. د دې پېښې په اړه د خروار یو اوسیدونکی خپل معلومات د ټلیفون له لارې له آزادۍ راډیو سره داسې شریکوي.
درې پېښې دي چې په پنځه پېښو کې د کلیوالي سیستم نه په روزه نه چې خاطه کوي خاورې لپاره سینې ګټ خاورې د ځای لپاره تلې دي. او چې کله دلته بازګاښ کې په دې وخت کې دوه نفره چې د ملي لباس سره او اردوګانو وګړي چې څه پکې زولې دي او
تر اوسه پورې د پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه دا معلومه ده چې پېښه په کومه موخه رامنځته شوې. خو د امنیتي ادارو وروستۍ پلټنې به دا په ډاګه کړي چې پېښه ولې او څنګه رامنځته شوې.
اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د ننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان بې برخلیک پاتې کېدل او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د واکونو زیاتول د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسی جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دویم اصلاحي فرمان پرون هم تصویب نه کړ او بل ورځ ته وځنډید. په سرمقاله کې راغلي کله چې پرون دغه فرمان د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو نو وکیلان په دوه برخو ویشل او له همدې فرمان سره د مخالفو او ملاتړو وکیلانو بحثونه دومره وغځېدل چې کومې پریکړې ته زمینه برابره نشوه. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت هم نه غواړي چې اصلاحات راشي او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ورځپاڼې په باور که د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي د لوی جرګې د جوړولو یو مهم عنصر پیدا کیږي او حکومت په داسې حال کې چې لجمن سره سم تر راتلونکو څلورو میاشتو باید لوی جرګه راوغواړي لوی جرګې ته اوس زړه نازړه دی. یو شمیر وکیلان د دې لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په برخه کې د ولسمشر د فرمان خلاف دي چې په ولسی جرګه کې خپل حضور ته دوام ورکړي. په مطلب کې د فرمان د یو شمیر ملاتړو وکیلانو په حواله لیکل شوی د ولسی جرګې هغه شمیر غړي د فرمان خلاف دي چې پر ځان باور نه لري چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ولس رایه ترلاسه او بیا به جرګې ته لار پیدا کړي. د ترهګرو پر ضد د امریکا په دریځ کې بدلون د مخالفینو پر خوله بل سخت گزار دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي یو شمیر وسلوالي مخالفې ډلې د افغانستان په ګوان کې پالل کیږي او د دوی پر ضد د امریکا هغه اقدام به ګټور وي چې ویلي دي امریکایي ځواکونه به د تروریزم ضد عملیاتو کې مستقیمه برخه اخلي. د سرمقاله لیکوال ویلي په پاکستان کې د القاعده د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن او بیا د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل دا ثابتوي چې دغه هیواد د ترهګرو ملاتړی او د امریکا د لستونی مار دی. سرنوشت رسپانې بیا خپل سرمقاله کې لیکلي چې د اوباما نوې پریکړه د جګړې د دوام یوه وسیله ده او په امریکا کې دا بحثونه راولاړ شوي چې امریکا د افغانستان جګړې ته بیا ورګرځي. په سرمقاله کې راغلي د اوباما نوې پریکړه به امریکایي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې بیا ښکیل کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به دا دلیل پیدا کړي چې خپلو جګړو ته دوام ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي یوازې هغه کسان د اوباما په نوې پریکړه خوشحاله دي چې د جګړې دوام غواړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې د یوې تښتول شوې هندۍ مېرمنې د خلاصون لپاره هلې ځلې جدي پړاو ته داخل شوې دي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي په کابل او نورو نږدې سیمو کې کشفي ځواکونو جدي هڅې پیل کړې سو مېرمن د سوزا د برمته کوونکو له منګلو وژغوري. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو شمېر کشفي معلومات رسیدلي خو د قضیې د محرمیت له امله یې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د کابل پولیس له کشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږي کار کوي څو د تښتول شوې مېرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه مېرمنه جودیت ډیسوزا نومیږي. سلویخ کاله عمر لري او په کابل کې د اغا خان په نوم بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د کابل ښار له لسمې ناحیې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د هند د بهرنیو چارو وزیر مېرمن سوشما سویراج هم رسنیو ته په خبرو کې د دې هندۍ مېرمنې د تښتول کېدو خبره منلې ده. د اغا خان بنسټ ویلي چې د دې ښځې د خلاصون لپاره له افغان امنیتي ادارو سره کار کوي. له دې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرم کما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تښتول شوي وو او وروسته بیا ټول د تښتونکو له منګلو خلاص شوي دي. له دې ټول سره یو شمېر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګوندي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی اسلام آباد ته په اشاره وایي چې په اغلب ګمان د مېرمن د سوزا په برمته کېدو کې به پاکستان لاس ولري.
دوه باور ده چې د چابهار بازار چې افتتاح سعودي چې لاړ امریکا ته د افغانستان هم دفاع وکړ خامخا یو تعداد اخلالګر مخصوصا پاکستان په دې نظر دی چې د افغانستان روابط او د هندستان روابط کړکېچن سي. ما هغه ورغونې نیتیم چې موږ په کابل کې لري تاسف کوم چې د کابل په شهر په منځ کې داسې اختطاف کې.
په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وویل ټولو بهرنیو اتباعو طالب خو معلومات ورکړ شوي چې د شپې تګ راتګ پر مهال پولیس په جریان کې کړي خو د مېرمنې پولیس په جریان کې نو واچولې. خو افغان کارپو احمد سي د پر حکومت او امنیتی ارګانونو انتقاد کوي چې د خاریانو او بهرنیو اتباعو د امنیت په تامین کې پاتې راغلي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې د افغان پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې موضوع حل کړی ده. یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت خه مدیریت د دې سبب شوی چې په غوېواد کې د افغاني پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې ستونزه شاوخوا 80% حل شي. د جمهور رئیس ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په متحده عربی اماراتو کې میشتو افغانانو د جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې د حکومت له دې اقدام هرکلی کړی دی.
افغانستان در کشور امارات
مشکل با جدیت په اماراتو کې د افغانستان سفارت جدي هڅه کړي چې د ستونزه حل کړي. هغه څرګندونه چې هلته میشتو افغانانو درلودې د ستونزه 80% حل شوې ده. یعنی سفارت په همدې مدیریت کې چې لری هڅه کړي دي چې د افغاني پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې پورس په ورځنی سفر متحده عرب اماراتو ته تللی وو. کڅام د ولسمشر په دغه سفر کې د ویزو د ستونزو په اړه خبرې نه دي شوې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده عرب اماراتو د ویزو ستونزه حل شوې ده. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو ویزه هغه وخت سخت شوې چې تیر کال د غوېواد رسنیو د افغاني پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې راپورونه خپاره کړو. ویل کېږي چې د الکترونیکي پاسپورتونو سره یو ځای په لاس د لیکلو پاسپورتونو اعتباري مودې د افغاني پاسپورت بوټونو څخه د ناوړه استفادې ساحه ډېره کړې ده. په تیر اوړي کې د متحده عربي اماراتو پولیسو یو ایرانی ونیوو چې په رشوت یې افغانۍ پاسپورټ ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانان په تیره بیا سوداګر د خپل کاروبار د ودې لپاره اماراتو ته تګ راتګ لري. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی خونې مرستیال خان جان الکوزی بیا وایي چې اوس هم افغان سوداګر د اماراتو ویزې په اخیستلو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره په دې معنا ده چې لا هم له افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې احتمال شته.
د ویزې مشکل متاسفانه تر اوسه پورې نه دی حل شوی او دا مشکل اوس هم شته دی چې هغه پرابلم چې د افغاني پاسپورټونو نور خلکو استفاده کوله د افغانستان دولت ورته تدابیر نیولی دي. د افغانستان سره دا مسله حل شوې ده، ما د اماراتو سره تر اوسه پورې نه ده حل. که حل شي نو دوی باید په خپل سیستم کې سیاحتي او زیارتي ویزې ته اجازه ورکړي.
متحده عربي امارات د افغان سوداګرو لپاره یو مهم او د سوداګرۍ راکړې ورکړې ګټور منزل دی. چهار میاش یو زیات شمېر افغانان هغه هیواد ته سفر کوي. د سوداګرۍ او سنایو خونې مرستیال ښاغلی الکوزی وایي چې په تیر کې به افغان سوداګرو د اماراتو درې میاشتنی او شپږ میاشتنی ویزې اخیستلی شوې، خو دا لړۍ اوس بنده شوې ده. هغه وایي چې دې کار هم په سوداګریزه راکړه ورکړه منفي اغېز کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان یې اوروي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبان له نوي مشر هبت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي پاکستان د سولې پروسه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د طالبانو مشر هم په پاکستان کې وشل شو. عبدالله عبدالله دا خبرې پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وکړې. افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسي جرګې استازي باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان هر څومره زر چې ممکنه وي تایید کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره ورځ د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ په نام نوسیمو کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دولس کسلاو وسلوال مخالفین وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. د هرات والی وایي په دې ولایت کې د یو محصل د وژنې قضیه په جدي توګه څیړل کیږي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دمشق په څنډه کې 214 لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. او ایران د یو کاناډایي قاضي وروستۍ پریکړه غندلې ده. د قاضي پریکړه کړې وه چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماتیک شتمنۍ د هغو بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګومان کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوبجو په منځني صفه 12:00 دوام کوي. اکسین یاد انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وای پر حکومت د یوشمیر ډلو اغیز د دې سبب شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنینی فرمان وزندیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون شنبه هم په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند د ولسمشر پر تقنینی فرمان بحث به نتیجه پای ته ورسید. ناجی ساپی په دې موضوع د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې لمشر جانداد سپینغر سره مرکه کړي.
د دې جنجالونو تر شا خو د اول نه موږ چې ګورو دغه پروسه د اصلاحاتو زندانۍ ده. د یو خاص سیاسي ګروپونه شته دی په چې هم په حکومت کې موجود دي چې پر ریاست جمهور باندې نفوذ لري، پر رئیس جمهوریت هم نفوذ لري. په عین حال کې دغه ګروپونه دا توانایي لري چې په پارلمان کې هم د غزنغلو سره په تماس کې دي او لابي کولای شي. دغه ګروه یا د سیاسي ګروپونه دغه اصلاحات تختل په تاوان ګڼي، مخصوصا تغیرات په کمیسیونونو کې، ځکه دوی په دې باور دي چې کمیسیونونو د اصلاحات صورت ونیسي او د دې لارې نه کمیسیونونو کې تغیرات راشي نو دوی به په کمیسیونونو کې خپل افراد ونه لري او په آینده کې به ونشي کولای چې خپل خاص افراد پارلمان ته راوړي او په دې توګه خپل هغه سیاسي اقتدار او قدرت وساتي.
په مشخص ډول کراته وي کومې ډلې دي چې په حکومت نفوذ لري؟ د مال
دا غټلې دي چې حتی د کرزی سره په حکومت کې هم دوی ډېر نفوذ لري او په حکومت کې اوس هم په تاسف سره ډېر زیات نفوذ په موجود رئیس جمهور لري، په رئیس ځای لري،
نو داسې وخت به راشي کېدای شي چې دوی نومونه مې افشا شي، خو دا ټول عمل چې کوي اصلا همدغه ډلې.
که چیرې دغه فرمان نور هم وځنډېږي، ستاسې له نظره څومره په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري؟
پایلې به ډېرې ناوړې هم حکومت ته، ځکه حکومت به خپل بین المللي اعتبار جامع جهاني ته ډېر د لاسه ورکړي، اعتبار به یې کمزوری شي، مخصوصا د ډیموکراسۍ په پلي کولو کې. او همداسې به د افغانستان د خلکو په وړاندې به اعتبار کم شي، ځکه افغانستان خلک مدني ټولنه په کراتو دغه مسله باندې تاکید کړی، غواړي دا مسله حکومت چې دې ته جواب نه وایي، په دې معنا ده چې دا حکومت خلکو ته ارزښت نه ورکوي، نو اعتبار به یې کم شي.
د دې لپاره چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي او انتخابات ترسره شي، حکومت باید څه وکړي؟ حل لاره څه ده ستاسې له نظره؟
ډېره مهمه دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرائیه دوی باید د دغه سیاسي ډلو نه چې په دوی نفوذ لري یا د دوی د همکاران دي ورسره، د دوی نه د نفوذ نه ځان خلاص کړي او د انتخاباتو مسلې ته، اصلاحاتو ته، دې ته لومړیتوب ورکړي او کلکې د دغه اصلاحاتو شاته ودرېږي، د خپل سیاسي نفوذ نه استفاده وکړي، د پارلمان کې هم پارلمان نه وغواړي چې دغه ملي منافعو په اساس باندې دغه فرمان ته رای ورکړي او دغه فرمان باید تصویب شي. او که هیانه ولو رد کیږي هم رئیس جمهور او رئیس اجرائیه کولی شي که واقعا د صادقانه د دې مسلې ملاتړ کوي، کولی شي د کمیسیون د قانون اساسي د نظارت کمیسیون نه یا د سترې محکمې نه د قانون اساسي د اصول نهم مادې تفسیر وغواړي او په هغې اساس باندې هم دوی کولی شي چې دا مشکل حل کړي. خو مهمه مسله دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرائیه باید واقعا د زړه نه صادقانه دغې مسلې ته لومړیتوب ورکړي او تر شا یې ودرېږي.
د اکسین یاد انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دوام کې چې البته تر یوول سبجو دوام کوي، ونی زه خبرونه ژوند په شیبو کې لرو او د غراس د ژوند رنگونه هم دراورو. خو اوس یو بل موضوع، د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په دې ورځو کې په سوریه، عراق او لیبیا کې تر سخت فشار لاندې ده. په دې دریو وړو هیوادونو کې د دې ډلې د فعالیت او قماندې اصلي مرکزونه د حکومتي ځواکونو او قومي ملیشو لخوا کلابند شوي دي. رضوان مراد د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد په دې اړه تفصیل دروي.
د سوریه شمالي ولایت رقاد د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پایتخت بلل کیږي. د سوریه حکومتي ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکې له هوا ملاتړ کوي، له څو ورځو را په دې خوا رقه ولایت کلابن کړی دی او د داعش پر سنگرونو پراخ مځکني او هوایي بریدونه کوي. حکومتي ځواکونو تیره ورځ رقه ښار ته تلونکې لویه لاره ونیوله او د اسلامي دولت په نامه وسله والې پر شا وتنبول. بل لور ته کورد ملیشی چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی، د سوریې په شمالي سیمو کې له داعش سره په جګړو بوخت دي او ځینې مهمې برخې هم نیولې دي. په ګاونډي عراق کې بیا حکومتي ځواکونه او کورد ملیشی د انبار ولایت د مهم ښار فلوجه پر لور پرمختګ کوي. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې ونیو. د عراق پوځ د شمالي ښار موصل څنډو ته چې د داعش کنټرول لاندې دي، ټانکونه او زغروال وسایط لیږي او پر دغه ښار د پراخو مځکنیو او هوایي بریدونو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې ملیشه ځواک پیشمرګه هم پر موصل ښار د عملیاتو لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. له لیبیا څخه رسیدلي رپورټونه بیا وایي چې د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت ځواکونو د جمعې په ورځ د سرت ښار یو برخه د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه نیولې ده. د لویدیس په ملاتړ د لیبیا د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي د نظام لړنګېدو وروسته پیدا شوې ناکراري او ګډوډي مهار او د دې هیواد په شمال او ځینو نورو برخو کې داعش وځپي. داعش په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په لیبیا کې فعالیت پیل کړ.
و موردل چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلواله سخت دریزه ډله چې په غنو هیوادونو کې فعالیت کوي، لشت لشه په درو هیوادونو یعنی سوریه، عراق او لیبیا کې تر سخت فشار لاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په کاناډا کې د تهران د شتمنیو په اړه د یوې کاناډایي محکمې پریکړه غندلې ده. د محکمې پریکړه کړې چې په کاناډا کې به د ایران غیر ډیپلوماتیک شتمنۍ هغو امریکایانو ته په تاوان کې ورکوي چې د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کاناډا د انتاریو ښار د یوې محکمې پریکړه غندلې. د محکمې پریکړه کړې چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماتیک شتمنۍ د هغو امریکایانو کورنیو ته ورکړي چې ویل کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان حسین جابري انصاري له خولې ویلي د محکمې دا پریکړه د کاناډا له نړیوالو ژمنو سرغړه باید دی. د انصاري په وینا د کاناډایي محکمې دا پریکړه د دې هیواد د پخواني محافظه کار حکومت د دښمنانه سیاستونو پر لاره یو ګام دی چې د ده په وینا د خلکو د رایو په نتیجه کې له واکه لرې شو. د انصاري له خولې دا هم ویل شوي چې د کاناډا د محکمې دا پریکړه د دې هیواد د نوي حکومت د هغه څرګندونو سره هم په تضاد کې ده چې وایي غواړي له ایران سره اړیکې ښې کړي. د کاناډا په انټاریو ښار کې د محکمې د ایران د مدافع وکیل د استدلال پر دولو سره حکم وکړ چې په کاناډا کې د ایران تقریبا 14 میلیونه غیر ډیپلوماټیک شتمنۍ د هغو امریکایانو کورنیو ته په تاوان کې ورکړل شي چې له 1930 کال څخه تر 2002 میلادي کال پورې په ارجنټاین، اسرائیلو، لبنان او سعودي عربستان کې د برمتنیونو او بریدونو د پیښو قربانیان دي. دا د بریدونو او برمتنیونو پړه د حماس او حزب الله پر ډلو اچول شوی. محکمه ایران د حماس او حزب الله د فعالانو دروسنی او د ډلو ته د مالی ملاتړ په برابرولو کې مسؤل وباله. په کاناډا کې تر دې مخکې د پخواني محافظه کار دولت اړیکې له ایران سره ډېرې ترنګلې وې، تر دې چې دا هیواد د نړۍ امنیت ته تر ټولو لوی خطر باله او په یو ناڅاپي او یو اړخیز اقدام کې په تهران کې خپل سفارت وتړ. خو د کاناډا اوسنی صدر اعظم جسټین ترودو ویلي تمه لري چې ایران سره به بیرته ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې شي.
د ژوند رنگونه
څه درته نوم وایي؟
مانیم جسټین بقولا.
ډیر ښه. څه کاروبار کوي؟
پالشي.
مثلا سهار څو بجې راوځي د کار څو وخت پورې کوي؟
سهار زه مکتب ته لاس پور بیل اسو ناراضي یو لاس بیان د شپې پورې کار کوم.
ښه، یعنی مکتب تم زی؟
هو.
څوم صنف کې؟
زه اول کې سلورو ما پور پاکستان کې له دلته مې اول شکر.
ښه، ولې دی اول نه څنګه عمر خو د نام خو دا غړ ده اول نو کې ولې بیرته کې ناست؟
زه څو مور پلان مې له اول کې.
ښه، څنګه دا کار بیا د مکتب ته چې زی بیا راځي دا کار کوي؟ څنګه دا کار انتخاب کورنۍ درته ویلې خپلای کوي؟
خپل قوم دې قاتل چې څو څو نه مور راځي درس کې نه پلان خپل زحمت باشم کار کو
او پیسې چې ګټي بیا کور ته ورکې که خپل اخلي
کور کې ورته.
ها، کور کې نورم څو کار کوي کای وازه ته؟
بیا وازه ز کوم پلان مشکر مرز لري هغه کار کولای نشي.
بیا ورس کې څومره کمای کوي؟ مثلا کار دی کیږي څنګه د خرج
کې 300 300 کار کوم شکر له
مثلا څومره فاصله ګرځي د سم شخص چا د چي کینې کار چیرې ګرځي څه رقم کار کوي؟
ارزې کې ګرځي سوات تا کې سر ز سوات پارک کې درسي څخه سواد وکړل.
څنګه دي درسونه دي؟ مثلا چې مکتب ته ځي کنه بیا ټول ورځ ته ماخامه پوری ګرځي درس کله وای درس وخت لري؟
هو ماسوتان.
او څومره مثلا ستړی کې کنه ډیره فاصله ګرځي ستړی کېږي؟
په مختشم کله ستړی کې کته په بسلاش ستړی کې او کدل ته ګرځي ګل ستړی کې.
آینده کې څه پلان لري؟ مثلا درسونه د خیر اخلاص کې نور ته زده کړته دی ما ور کوي؟
هو ول نه وای تن چې نشم وای خپل وطن ته خدمت کوم.
آفرین. اوس چې دا کار کوي څومره خوشاله؟ مثلا چې کورنۍ ته پیسې ګټي او دا غوي ته مثلا خدمت کوي؟
زیات خوشاله دي د خاطر کار کوم چې او د دې د خپل مکتب کتابچې پیسې باسم کور خرڅم باسم خپل کار کوم. شکر.
آفرین. تا دې خدای پاک هم داسې خپل کارو کې بریالي لري چې خیر مکتب دې هم خلاص کړي او کورنۍ ته چې هم زحمت باسي وغوي ته پیسې ورور ډیره زیاته مننه جان مې خوشاله اوسې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بيزو
ځواني مرګ نه
ستورانه
هغه مقصد در نه
ستورانه
د ځرک بزنه خصوصیت نه چې په ځان ټینګ یو بل ځرک کې
ژوند دی او سهور خلې
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري آیا کلمو په اشر کې برخه اخیستی او کاخی سیموینو څړول کار مو کړی
د غنمو د لو اشاری هم د رشقي د شفتلی هم د درمندونو د راټولولو هم د پروډي وړلو اشر د شپې
له شوقول یا د سیمه د پاکیو د صفایي لپاره هتا بیلونا او دا امر غست دی او کارم کړی دی یعنی اگر چې دا خو
اشر د افغاني ټولنې هغه لرغونه دود چې لا هم په یو شمیر لریو پرتو سیمو کې رواج لري د دغه دود لمخي هغه کارونه چې یو کورنۍ په څو نیو کې نشي کوله د اشر په ډول په یو یا څو ورځو کې خلاصيږي اشر د راټولیدنې یوالي او اتحاد هغه لرغونه دود چې سلګونه کاله مخینه لري او لا هم په یو شمیر سیمو کې په ډیره کمه پیمانه رواج لري موږ نن نه خبرونه د اشر تاریخ ځانګړتیاو او ارزښت ته ځانګړي کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل وې درته وړاندې کړی
درنو اردوونکو اشعار د عربي حشر مفغان شکل دی د راټولېدو او یا ګډ کار په معنا کارول شوی دی اشعارونه د انساني ټولنو او په تیر بیا د افغاني ټولنې یو لرغونی دود دی چې ډیر ځلې په کلیو کې پلونه ویلې لوی لارې جمعتونه درمنځای کاریزونه او نور ټولګټي بنسټونه په اشعار جوړېدل اشعارونه په خپل ډول درلوده او د اشعارونو لپاره ځانګړی سیمه ییز قانون موجود وو د کابل پانتون استاد پوهنوال لال پاچا ازمن وای چې د اشعار لپاره یو ځانګړی تاریخ نشته کله مګر دا دود په افغاني ټولنه کې لکلونو کلونو رئیس امداس را پاتې دی د دې خبره چې اشعار د افغاني اصیل فرهنګ هغه برخه ده چې د ویار په ډول هم یادولې شو نو موړې د ارزښت پاړه وای
اشعار یو لوهغه ولسی دودیزو انانو څخه یا برخو څخه ده په هغه باندې د کلی خلک ولس ډیر خراټولېدل په هغه کې یو لبل سره خواخوږي او خواخوږي هم د کار په حساب کې یو لبل سره مرسته او هغه مرسته هم بشری مرسته هغه مرسته هم د مينو مرسته هغه هم د یو والی مرسته د خود له سره او پاشر باندې براټول شو سره او پاشر باندې به یو کار تر سره ک دې کار به خپایلم لرله خو نتیجه به لرزه کاغذ یو والی پایله و په یو ګډ کار باندې چې هغه د ولست لپاره وو هغه باندې راټولېدل او بیا هغه تر سره کول په دې ولست کې د یو ملي یو والی د په دې ولست کې د اتفاق او اتحاد خښته د اشارې خېده
د اوسمن په خبره چې په خابه د اشر ځانګړي قانون لمخه خلکو د اشرونو نظم او پرمختګ ځاره اشرونه یوازې د کار د پرمختګ لپاره نه بلکې د ولسونو د یووالي امغګي او ګډو هڅو لپاره هم ګټور وو د وی ټولو به په سټایلو او پاللو کې وندښته او چرته په کې د خپل ځان یا کوم خپلوان د زیات نه خلیدلې نو لامل دی عمل ضرب نه تخریبې ده
کلتور زموږ د ژوند یو اساس دی اشعار چې ده دا زموږ په کلتوري ارزښتونو کې راځي او د کلتوري ارزښتونو لاري بشري خواخوږي یو لبل سره مرسته د یو سړي په خو درېدل دا زموږ په فکر کې وو نو دا خلک به سره راټول شي او دا چې ده دا د انسان له ژوند سره سم راغلی دی کله چې د هندوکش نه خلک د اموز غاړې ته ځي وړه راځي د هندوکش ډډو ته او ژمې ځي د اباسین څنډو ته دغه د دوی دا ډلې ستګ نو په هغه وخت کې دا خلک به یو ځنه بل ځای ته کوچېدل دغه دا شرط په توګه کېدل ځکه یو لبل سره به مرسته کوو د چا به ګوټه وه د چا به یو څه د چا بل څه بل سره به مرسته کوله او هغه به انتقالوو زموږ ژوند وده کړې ده دغه یو بل سره لاس نیوو یو بل سره مرسته و یو ځنه بل ځای ته کوچ بل ځنه بل ځای ته کوچ بیا دغه کوچونو کې چې کله په پیوچا باندې خبر راغله ستونز راغله نو یو بل سره به بیا مرسته کول چې هغه خپل هغه اشر یعنی یو اشر به ورته وکړو خلک براټول شو د سړی به دغه ستونز نه خلاص ډیر وګد مخینه لري د انسان د ژوند سره تړلې او دا غزموږ د ابتدایي ژوند سره نه راپیل شوی دی
د کابل او ننګرهار پوهنتونونو د ماسترۍ او دکتورا د پروګرام استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې اشعار هغه ټولنیز قرارداد دی چې د وګړو ترمنځ شوی او هغه کارونه پکې کیږي کوم چې انفرادي نتر سره کیږي.
مثلا یو کاری د دې لپاره چې هغه کار ډیر زر سرته ورسیږي، نو د ولسونو نه یا د کورونو نه یا د کورونو په سطحه یا د ولسونو په سطحه باندې د خلک سره راټولېږي او یو کار په ګډه په شریکه کار کوي. که هغه مثلا د ښار د صفایي په برخه کې هم یو اشر جوړیږي، که مثلا په کور کې د فامیلونو ترمنځ هم یو کار ترسره کوي، هغه اشر لکه خلک سره یوځای کیږي. اشر دا معنی دا ده چې یو مشترک اجتماعي کار دی. همدارنګه په زراعتي برخه کې هم مثلا د لونو په برخه کې یا مثلا ځینې نور کارونه چې اجتماعي دي هغه کې خلک سره راټولېږي او دا پروسه پر مخ وځي.
نوموړي وایي چې اشر زیاتې ګټې لري او د همدغو ګټو له مخې دوی هم ګڼ خلک تشویق کړي چې اشر وکړي او هم په خپل په اشر کې برخه اخیستې ده.
د کورنۍ سیستم نه نیولې تر پانتون صاحب پورې موږ دا کارونه کړي دي. اته موږ خلک تشویق کړي دي چې دغه اجتماعي کارونو کې برخه واخلي، خصوصا د پانتون په برخه کې، کته مکتب په برخه کې، اتلیسې په برخه کې. موږ وو هم دغه اجتماعي کارونه موږ سرته رسول، خلک هم تشویقول، یا د سیمې د پاکي او د صفایي لپاره حتی بیلونه او دا هم راغستې دي او کار هم کړی دی. یعنی اگر چې دا خو وایي چې دا د نارینهو کار دی، خو مګر موږ د اناسو په طبقې باندې هم دا کارونه کړي دي او دا البته دا یو مفید او فایده مند یا ګټور کار دی چې په ګټه سره د ټولنې یا د خپل وطن یا د ټولنې یا د خپلې سیمې لپاره یو مشترک کار دی.
ډاکټر زرغونه زیور زیاتوي چې لوی کارونه لوی بشری ځواک ته اړتیا لري او اشرونه داسې لوی بشری ځواک رامنځته کوي چې په کم وخت کې لوی کارونه ترسره کړي، نو ځکه اهمیت تر ډیرو کارونو زیات دی. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی ریدوان الله لارمل بیا د خپل کلی د اشر کې سره تکوي. هغه وایي
ځکه ما خپل په دې کې ګډون کړی په اشرونو کې. د اشرون سیستم داسې وي چې اقل ته احسان مند چا نه یي، یعنی پوروړی هم د چا نه یي. مثلا زموږ د کور دروازه به راټکېده چې سوا سهار ته اشر ده، او یا هم د بوټو راوړلو، یا هم د خښتي ایستلو، یا هم د پروړي د رشقې د دي اشر ده. سهار به ټول کلیوال ورتله اقل ته، هغه د یوې اونۍ کار به یې په یوه ورځ کې ورته کوه، ورته خلاص به یې کوه. هو د غرمې ډوډۍ به ورکوله، لومړی د سهار چای به ورکوه، لږ څخه د څاښت یا ناشته به یې ورکوله چې پیغې کې به یا کوچ به و، شیدې به وي، یا به پراټې غوړې پخولې. اکثره د قانون دې سره ډېره جوړه ده، او د غرمې ډوډۍ به یې ورکوله. بعد له غرمې نه بیا تر ډېره پورې په اشرونو کې مې چې لیدلي، بعد له غرمې نه کار نه کاوه، ځکه اکثره وخت اشرونه د اوړي په موسم کې کیږي. تر غرمې به ګرمي وه، یا به بیا د شپې اشر و. د غنمو د لو اشر، یا هم د رشقې د شفتلي، یا هم د درمندونو د راټولولو، یا هم د پروړي وړلو اشر د شپې له خوا نه کېده، چې یا به ګرمي نه وه، یا به هغه کسان چې د ورځې به بوخت په خپلو کارونو کې د شپې به خلاص روزګار به ودېدي چې یو چا ته اشر ورشي.
د لارمل په خبره هر هغه شتمني چې د خلکو په زیار او خولو جوړه شوې وي، همدا دودې ساتنه کوي او د بیا ورانۍ مخه نیسي. خو له بده مرغه اوس دغه دود کمرنګه شوی دی. د زیاته کړه چې په اشر کې به د ځوانانو له لوري په یو بل پسې ټوکې کېدلې او کار به په ډېرې خوشحالۍ سره ترسره کېده.
د اشر دود زموږ په کلي کې، زموږ په ځای کې داسې ده چې تر ډېرې اوس چې ما لیدلې دي، چا له دې نه ځان نه پټاوه چې زه سبا نه شم درتللی، ځکه کله یو کور، کله یو بل موږ ډېر ښه سره پېژندل، نه چې فلانی چیرته ځي، چیرته کار کوي، او نن څومره مصروفه ده. کله به چې په چا باندې غږ وکړو چې سبا ته اشر ده، بې له کومو چونو چراو دلیل څخه به راته وي چې سمه ده زه درغلم.
د پروان د غوربند اوسېدونکی محمد عاطف فقیر زاده وایي که څه هم پخوای په سیمه کې د اشرونو دود و، مګر اوس کمزوری شوی دی. دا چې ولې لاغه به وبرو
د جګړې یو خاصیت هغه دا دی چې فرهنګي ارزښتونه له منځه وړي، هغه مسایل له منځه وړي چې خلک سره راټولوي، خلک سره یو کوي. اشر هم له هغو موضوعاتو چې د خلکو په منځ کې یووالی، وحدت رامنځته کوو، غمرازي رامنځته کوله، خواخوږي رامنځته کوله. ترو تربور موضوع ډیره مطرح ده، خو اشر کې به د ترو تربور موضوع نه و چې کله به اشر شو ټولو به دنګل مرسته به کوله، لاس پور کوه. داسې خلکو دا حس تلو چې د ستا خوشحالي زما خوشحالي، د ستا کار زما کار دی. له ډېر بده مرغه چې اوس هغه له منځه تللی دی، لږ تر لږه زموږ په سیمه کې له منځه تللی دی. اشر اوس نشته، هغه اشر پاتې نه دی، د خلکو په منځ کې هغه ورورولي پاتې نه ده، له منځه تللې ده. او په عمومي توګه چې کله د دوستانو سره په نورو سیمو کې خبرې کوو، ماته موږ په کابل کې هم وینو دلته چې دا ارزښتونه له منځه تللي دي. له بده مرغه
دی وایي چې له انقلابونو سره د اشعار نو جوش او خروش کم رنگ شو او د ډولونو غږ خپکی ونیو. اوس به هم هلته او دلته اشعار نه کیږي، خو ډیر ځله ځای د موسسو، حکومت یا خصوصي سکتور ناکامه هڅونی ولې دی. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچا ازمونې پاړه بیا وایي،
متاسفانه لکه څنګه چې زموږ نور دودونه همدغه سپي او څکتت شوی دي، اوس هم په کلو باندو کې د اشر سیستمونه او څشته پاغه بڼه باندې دي، پاغه پیمانه باندې دي. کله چې موږ د مدنیت داوه کوو، د مدنیت خواته نږدې کیږو، د زړونو د فاصلو خبره هم پکې ډېر رامنځته کیږي، ځکه هر سړی په خپل کار باندې بوخت دی. هر سړی وایي چې زه خپل کار څنګه په مخ کې یوسم، په خپل کار باندې مصروف دی. هغه داسې وخت و چې هلته هم کارونه و، داسې نه چې کارونه نه و، ځکه همدې ولس و همدغه کروندې وې او همدا خپل کارونه دی پر مخ وړل. هلته داسې مرستندویه خیریه ټولنې او دولت دومره لاسرسی نه لري چې د خلکو ته خدمتونه ترسره کړي. د خلکو خپله یو له بله سره مرسته کول او خدمتونه به یې ترسره کول. اوس خو خلک ټول ناست دي چې دولت ورته کوم کار وکړي، خلک دې ته ناست دي چې کومه موسسه راشي ورته کار وکړي، دغه ته اوس ناست دي. کله چې دغه فرهنګ راغی په زوره د مرستې غوښتلو موسساتونه، او البته دا کار په درې لسیزو کې ډېر وشو. هغه وخت کې چې خلک په دغه باندې بوخ شول، په تیاره ډوډۍ باندې چې دا دوی ته ورکول کېدي، تیار څه موسساتو پیدا کړه، غبه ورته ورکړه، دا خلک لورو لټان شو او هر سړی په خپل کار باندې بوخ شو. زموږ دغسې دودونه چې دي، هغه چې زموږ استاد چې هغه فرهنګ ته نه جوتېده، او یو له بله سره هغه د مرستې بشري خواخوږۍ خبره ته جوتېدله، هغه متاسفانه دغه شي رورو تت شو.
استاد ازمون وایي چې د اشعارونو د بیا ژوندي کېدو لپاره د اشعارونو د ګټو په اړه عامه پوهاوي ته اړتیا ده، چې کلتوري بنسټونه، مدني ټولنې، مخور، دیني علما، قومي مشران او کورنۍ ښایي ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، د لرغونو او مهمو دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Thank you.
خپل